د سپینې خبرې یاره کړه ز خبرونه ډیرو قدر
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی ایزن ازرانی یوسفزی یم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ جنوري 23 وویل چې په افغانستان کې د ښځو او جنو سره د پراخ تبعیض له امله د بشریت ضد جرمونه په تورې د طالبانو د مشر حبیبالله اخونزاده او قاضي الګزات عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. د کریم خان د دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې نوموړي ویلي چې د ترسره شوو تحقیقاتو په ترڅ کې موندل شوي معلومات د باور توجیه کوي چې اخونزاده د 2020 کال راهیسې د طالبانو قاضي الکزات عبدالحکیم حقانی د جنسیت په اساس تظورونو له کبله د بشریت په وړاندې د جنایت مسؤلیت په غاړه لري. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د مشران د افغان جنو او ښځو او هغه کسانو چې طالبان یې د جنو او ښځو د حقونو ملاتړي بولي د زورول کېدو له کبله د جنایت مسؤول دی. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال وایي چې په افغانستان کې دا زورونې د 2020 د اګست په 15 د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې روانې دي او لا هم دوام لري. په افغانستان کې د ایران سفارت کابل ته په نږدې راتلونکو کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی د سفر خبر ورکړی خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو د ورکولو ډډه کړې ده. دغه سفارت د پنجشنبې په ورځ د اکسپرت ټولنیزه پاڼه پرته له دې چې کابل ته د سید عباس عراقچی د سفر په اړه جزئیات ورکړي یوازې په نږدې راتلونکو کې د هغه د سفر خبر ورکړی دی. دغه سفارت لیکلي افغانستان ته د عراقچی سفر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې د درېمې سیاسي څانګې مدیر زاکر جلالی هم کابل ته د هغه د سفر تایید کړی دی. هغه دغه سفر په اړه د ایکس په خپله پاڼه کابل ته د عراقچی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې یو رغونده ګام بللی دی. ځینو ایرانی رسنیو افغانستان ته د سید عباس عراقچی د سفر په اړه د ایرانی سرچینو له کوله ویلي چې ټاکل شوی د دغه یو ورځني سفر په ترڅ کې به د دواړو خواوو ترمنځ د علاقې وړ مسایلو په سر د خبرو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د شتو ستونزو په سر هم خبرې وشي. د بې پولې خبریالانو سازمان په پاکستان کې د پولیسو لخوا په خپل سر د افغان خبریالانو د نیولو او زورولو په اقداماتو باندې اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د 100 نه زیات افغان خبریالان له دغه هیواد نه د جبري ایستلو د ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان د چهارشنبې د ورځې ناوخته جنوري 22 په یو اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او د دغه هیواد نه د هغوی د ایستلو د تازه اقداماتو له امله افغان خبریالان او رسنیو کارکوونکي د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان د وینا له مخې افغان خبریالان د طالبانو له یرې او د غچ اخیستلو د اندېښنو له امله پاکستان ته کډه کړې ده چې په جبري ډول افغانستان ته د هغوی ستنول ژوند دی د ګواښ سره مخ کړی دی. د متحده ایالاتو دفاع وزارت چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د مکسیکو سره د امریکا د جنوبي سرحد د امنیت لپاره د پوځ 1500 فعال ځواکونه واستولی شي. ولسمشر ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ د کډوالو د مخنیوي لپاره یو اجرایي فرمان خپور کړو. د پینټاګان دغه چارواکي چې نو غواړي نومي واخیستلی شي ویلي دي چې سرپرست دفاع وزیر رابرټ سیلسس به د چهارشنبې په ورځ جنوري 22 د دغو ځواکونو استول لاسلیک کړي خو معلومه نه ده چې د کومې کتې ځواکونه به استول کیږي او شمیر به هم معلوم شي. داسې ښکاري چې دوی به د قانون پلي کوونکو ځواکونو دنده مخې ته وړي او دغه اقدام د پوځ سرتیري په یو نوي ډراماتیک رول کې داخلوي چې په دې وروستیو کې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. په سیمه کې د ملي ګارډ او احتیاطي کتې شاوخوا 2500 ځواکونو میشتي او دغه سرتیري به له هغوی سره یو ځای شي. په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو باندې د حکومت د بشپړ کنټرول د لایحې له وړاندې کېدو یو ورځ وروسته اپوزیشن د پنجشنبې په ورځ جنوري 23 وویل چې حکومت غواړي د بیان ازادي نوره هم محدوده کړي. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لایحه چې د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته وړاندې شو حکومت ته د ټولنیزو شبکو د بندولو او د ناسمو معلوماتو د خپرونکو د زندانی کولو صلاحیت ورکوي. دا لایحه چې د قانون د وزیر اعظم نظیر تارر لخوا پارلمان ته تصویب لپاره وړاندې شوې ده د وی داسې نوي ادارې د جوړولو وړاندیز کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د غیر قانوني او سپکاوي ډکې محتوا د بندولو او د ټولنیزو شبکو نه د اشخاصو او سازمانونو د منع کولو واک لري. د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونه په اړه وی چې د ټولنیزو رسنیو د محافظت او تنظیم له ادارې سره رجستر شي او په سرغړونکو به موقتی او یا دایمي بندیز لګول کیږي. او د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د چهارشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او سپینې ماڼۍ ته یې د هغه د بیا ستنېدو له کبله مبارکي ورکړه. د سعودي عربستان د خبری رسنۍ په اساس بن سلمان ټرمپ ته ویلي چې ریاست به په آینده څلور کلونو کې واشنگټن سره د تجارت او پانګونې کچا $400 میلیارد ته ورسوي. په رپورټ کې د سعودي عربستان د ولی عهد له خولې ویل شوی دی که نور امکانات هم برابر شي دا اندازه به تر دې هم لوړه شي. قدر منو اوریدونکو دا اوریدې وخت خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو دا هم د دې خبرونې مهم رپورټونه. متحده ایالاتو ته د مهاجرینو د تاک د پروګرام ځنډېدو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروستی اجرایوي فرمان په پاکستان کې میشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې امریکا ته د مهاجرت بیلابیل کیسونه لري. یو شمیر دغه کډوال وایي اندېښمن دي او خپل راتلونکي تیاره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 40,000 افغانانو کې 50,000 یوازې د امریکا کیسونه لري او خپلو پروازونو ته په تمه دي. نور حال د اسلام آباد څخه زموږ د همکاري مسکا ساپی په رپورټ کې واوري.
د افغان کورنۍ چې د دریو کلونو تیرېدو سره یې د امریکا پی ون کیس وروستي پړاو ته رسیدلی وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستي فرمان یې له سترګو خوب تختولی دی.
یک نوانگرانی را برای ما و فامیلای ما و تمام مهاجرینی که چه زندگی میکنه بار آورده. اما تقریبا در حدود خودم شخصا که در فامیلیم در حدود 70 میشه که اصلا خواب چشمه ما پریده. آینده تاریک، نداشتن اقتصاد خوب، مشکلات امنیتی، تهدیدهای امنیتی، گیر گرفت پلیس و نتانستن به طرف افغانستان، چون جان خودم و فامیلیم در خطر است. ما به اساس تهدیدهای امنیتی است افغانستان آمدیم به طرف کشور سومی.
دا یوازې یوه کورنۍ نه ده، بلکې په سرګونو نور چې د پی 1 پی 2 او اس ای وی یا ځانګړو ویزو کې سونه لري هم خوشینی دي.
د پاکستان روان وضعیت ته په کتلو افغان کډوال وایي یو خوا امنیتي او اقتصادي ستونزې دي، نو بل خوا دا ډول فرمانونه د دوی پر روحیې خورا منفي اغېز کوي.
افغان کډوال وایي په دې سره به په راتلونکي کې په پاکستان کې د نورو محدودیتونو سره مخ شي.
از اول جنوری آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان شروع شد. هر روز ما شاهد هستم، هر روز ما میبینیم که مهاجرین با وجود از اینکه یا ویزای قانونی دارن در اسلام آباد هستن آزار و اذیت میشن. او زمانی بود که البته مهاجرین یک نوع امیدواری داشتن که حتما آمریکا از ما حمایت میکنه، با پاکستان البته یک تعامل می داشته باشه تا اینکه مهاجرین مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. اما متاسفانه در وضعیتی که ترامپ فعلا با این فرمانش وضعیتی که ساره به تعلق برده، مهاجرین در پاکستان بخوایم نخواهیم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار میگیرن.
ما کیس پی اک دارم و مدت بیشتر از سی ماه میشه که ما در پاکستان زندگی میکنم و متاسفانه پاکستان وضعیت خوب نداریم، از لحاظ منابع اقتصادی نداریم، مشکل ویزا هست، تمدید ویزا بسیار مشکل است برای ما. این مشکلات باعث شده که مثلا امروحی خوش بودن در زندگی ما از دست بدیم.
افغان کډوال وایی لده و روست هم معلومه نده چه برخلیک به یه چوی.
تا جایی که کیس ما از خودم مثلا کیس ما پی تو سا مرحله تا مدیکل خلاص کرده، منتظر هستیم که از ما اسناد درخواست شد و آماده پرواز شدیم، ولی متاسفانه با قوانین نوی که اینا چیز کردن دولت امریکا اعلان کرده به یک حالت مبهم یک حالت قرار گرفتیم. نمیفهمیم که فردا چی میشه. این انتظار میتونه سه ماه بعد از سه ماه شاید یک استثناء قائل شان بر افغان و شاید هم مثل بعضی کشورهای دیگه که بر 90 روز به تعلیق در آورده بودن شاید ادامه پیدا کند.
د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایوي فرمان لمخه د جنوري او 28 نیټه څخه امریکا ته د مهاجرت پروګرام زندول کیږي. د دې فرمان لمخه د امریکا د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی څو په نوي ورځو کې راپور جوړ او دا بیان کړي چې آیا دا پروګرام د امریکا د ملي ګټو سره برابر دی که نه. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
خبرمن اوریدونکو، د جمهور رئیس ډونالد ترامپ دغه اعلان ورسته چې امریکا به د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه ووځي. متحده ایالات غواړي د ملګرو ملتونو نورو ادارو ته هم مالی مرستې کمې کړي. نور جزئیات
د بشری مرستو د یوې لوی ډلې مشر ویلي چې د نوې ورځو لپاره د بهرنیو مرستو د بندیدو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اجرایي فرمان به پر افغانستان تبا کوونکې پایلې ولري. ولسمشر ترامپ د خپل کار په لمړۍ ورځ یو لړ اجرایي فرمانونه لاسلیک کړل چې په هغه کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو ځنډیدل هم شامل دي، څو د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ مطابق د دغو مرستو اغیزمنتیا له سره وارزول شي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر حکم کړی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان سره د واشنگتن مرستې هم بندي شي. د فرمان وسعت لا څرګند نه ده او دا هم معلومه نه ده چې آیا په دې کې د افغانستان سره بشري مرستې شامل دي یا نه. افغانستان کې بشري مرستې د غیر دولتي مؤسساتو او د WHO په شمول د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خلکو ته رسول کیږي. د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند چې کابل ته په سفر تللی و د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغې پریکړې په کابل کې مرستندوی ادارې د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړي دي.
په کابل او نورو هیوادونو کې چې مرستې ترلاسه کوي خبر دادی چې د نوي ورځو لپاره به ټول مرستې وځنډیږي او نوې مرستې به ورنکړای شي او نوې بودیجه به انتقال نشي. دا به په افغانستان کې د مرستو په عملیاتي بهیر چې له پخوانه ټکنۍ شوی په بېوزلو او زیان منونکو نجونو، ښځو او ملکیانو سمدستي تباه کوونکې پایلې ولري.
په افغانستان کې 28 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري خو مرستې ټکنۍ دي، ځکه چې بسمنه ورکوونکي د نړیوالو بحرانونو سره مخ دي او ډیپلوماتان پر خود او انجونو د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو څخه اندېښمن دي. د طالبانو تر واکمنېدو او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان باندې پرمختیایي بودیجه چې د نظام د ملا تیر ګڼل کیږي بند شوه. د رویټرز خبری آژانس تیر کال خبر ورکړی و چې غیر دولتي مؤسساتو د دغې تشې په ډکولو کې لویه ونډه درلوده. د امریکا ولسمشر د دوشنبه په ورځ د خپل لوړې تر مراسمو یو ورځ مخکې ویلي و چې د افغانستان سره به مرستې هغه وخت دوام ومومي چې طالبان په دغه هیواد کې د امریکا نه پاتې شوي وسلې او مهمات چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري واشنگتن ته وسپاري.
بند مرغه افغانی افغانانو د دې مرستې نه ګټه نه اخلي. یو غټه مافیا جوړ شوی دی چې د بېوزلي او د افغانانو د تشې وجې افغانانو پالخه تجارت کوي په میلیونونو ډالره افغانستان کې راغلی دی او راځي، اما له بده مرغه سوسنت د ډالر چې د افغانستان واقعي بېوزل وروسته ورسېږي نورو د دې نهادونه بنسټونه انجوګانو او مقاماتو په مزه ویشل کېږي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې افغانستان ته د خپلو څلورو سفرونو په ترڅ کې د طالب مشرانو سره د ښځو د تعلیم موضوع راپورته کړي. د ویلي چې په خپل وروستي سفر کې هم دغه مسله را یاده کړي او د طالبانو د حکومت نه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
طالبانو د لومړنۍ ښوونځیو پرته په ښځو او نجونو تعلیم بند کړی دی. دا هغه مسأله ده چې زه یې مستقیم د طالبانو د رهبرۍ سره مطرح کوم. اوس او د څلورم ځل لپاره بیا هم وایم چې دا د افغانستان لپاره، د افغانستان د پرمختیا لپاره او د افغانستان د ښځو لپاره تباه کوونکی ده. تاسو نشئ کولای چې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم نه بې برخې کړئ.
طالبانو د 2022 کال را په دې خو په غیر دولتي مؤسساتو کې د خځو په کار او فعالیت بندیز لګولای دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې لدې بندیز سره سره دوی خپل چارو ته دوام ورکوي، خو د بودیجې نشتون د خزینه او نارینه مرسته رسونکو دندې له خطر سره مخامخ کړي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو نومانده استازی چې د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه چوکۍ ته معرف سوی د سې شنبې په ورځ د سنا مجلس په استماعي غونډه کې د ګڼو پښتنو سره مخ سوه. د استازو مجلس جمهور غشتون کې غړي وایي چې میرمن سیټ فانک به په ملګرو ملتونو کې د ټرمپ د اجنډا د ودې لپاره چې په هر څه کې لومړی امریکا ده کار وکړي. پام وکړئ په دې اړه د کاترین جیپسن د رپورټ پښتو ژباړې ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس یو غړي آلیس سټیفانک په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه نومولې ده. میرمن سټیفانک د سې شنبې په ورځ ویلي چې د ملګرو ملتونو سره باید حساب کتاب وشي.
ملګرو ملتونو خپل اصلي ماموریت سرته نه دی رسولی او موږ باید د خوالي تقاضا ولرو. زه د ولسمشر ټرمپ د هغه لیدلوري سره موافقه یم چې وایي په ملګرو ملتونو کې د قوي امریکا له لارې اصلاحات راوستلی شي، سوله د قوت له لارې ټینګېدای شي او دغه سازمان بیرته خپل اصلي ماموریت ته وګرځوي چې هغه په ټوله نړۍ کې سولې
میرمن سټیفانک په 2014 کال کې کانګرس ته راغله او د استازو په مجلس کې څلورمه مخکښه وکیله ده. جمهور غوښتونکي سناتوران وایي چې د سټیفانک پوهې ته په کتو هغه کولی شي په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ښه استازي توب وکړي.
اکثره موږ چې ملګرو ملتونو ته ګورو دغه سازمان د دې لپاره دی چې د سولې، ازادۍ او انساني وقار ارزښتونو ته وده ورکړي. موږ دغه ډول امریکایي ارزښتونه
میرمن سټیفانک سناتورانو ته ویلي چې د سفارت په وخت کې به په کانګرس کې د خپلو تجربو نه ګټه پورته کړي.
متحده ایالات د ملګرو ملتونو لوی ملاتړی دی. زمونږ د مالی پیسې باید په هغو بنسټونو ونه لګول شي چې د امریکایي ګټو سره په تضاد کې دي، یا د یهودانو سره په کرکې، درغلیو، فساد او ترهګرۍ ولګول شي. مونږ باید په هغو پروګرامونو پیسې ولګوو چې زمونږ ملي امنیت پیاوړی کوي او یا د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د اغیزمنتوب سره مرسته کوي.
د میرمن سټیفانک له دې نظر سره د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مخکښ غړی جمبرش موافق دی.
زه په دې باور یم چې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو ارزونه منطقي ده چې معلومه شي هغه څه چې دوی یې سرته رسي امریکا ته مستقیمه ګټه رسي او تر هغو ورسره حساب وکړو چې ځواب کاملا مثبت وي.
د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سې شنبې په ورځ په دې اړه تبصره کړې ده.
متحده ایالات د ملګرو ملتونو د عادي بودیجې نه 1.5 میلیارد ډالر پوره وړی دی. 1.5 میلیارد د عادي بودیجې سربیره د 16 ساعتې د ماموریت د بودیجې او د محاکمو د بودیجې نه هم باقی دی. په دې دریو برخو کې ټول دوی 2.8 میلیارد ډالر باقی دي.
د چارو یو شنن کې امریکا غږ ته ویلي چې د امریکا لپاره به سخت وي چې د ملګرو ملتونو اتیا کلنه اداره بدل کړي.
په ځینو کوچنیو ادارو کې موږ د ملګرو ملتونو لوی بسپنه ورکوونکي یو، نو د دې امکان شته چې له دې اړخه یو څه وکړو. معمولا موږ توانېدلو چې د کوچنیو لارو چارو نه د بنیادي بدلونونو لپاره کار واخلو.
دیموکراتان بیا د استیفانک لتیرو کرونه اندیښمن دي.
تاسو ملګرو ملتونو ته او د دې سازمان نورو تخصصي ادارو ته د بودجه د نه ورکولو لپاره رایه ورکړه. یقینا زه موافقه یم چې ملګري ملتونه یوه کامله اداره نه ده، خو همدغه اداره بیا د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د زیاتولو وسیله ده. د متحده ایالاتو عدم تعامل هغه څه دي چې زموږ دښمنان په خاص ډول روسیه او چین غواړي.
که د اعتماد رای وګټینو آل استیفانک به د امریکا د متحده ایالتونو دوه دیرشم استازی وي چې په ملګرو ملتونو کې د واشنګټن استازی توب کوي. د کاترین جپسن راپور، سمیع الله جلازی، د امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنې پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د خوست په ولایت کې د زندانیانو د پاره د حرفوي زده کړو لړۍ پیل شوې ده. نور حال د شمس آریان پرپورت کووري.
د خوست په دې مرکزی زندان کې شپې توتنو زندانیانو ته د برقي انجنیری زده کړو لړۍ پیل شوه. د خوست میخانیکي زده کړو انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې د حرفوي زده کړو دا لړۍ به شپږ میاشتې دوام وکړي، چې موخه یې د زندانیانو مسلکي کول او تر آزادېدو وروسته په کار بوختېدل دي.
د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د حرفوي زده کړو کورسونه د محبسینو لپاره تیاریږي. چې نن ورځ الحمدلله د خوست ولایت کې د محبسینو لپاره دوه ټولګي فعال شول چې په دې کې به شپېته لپاره زده کړې کوي، او دا پروسه شپږ میاشتنۍ ده. تاسو وینئ چې دلته بعضې موږ کوم هغه چې روړي دي، مواد روړي دي، چې په هغه کې بغه دي، برقي جاروګانې دي، بخارۍ دي، ایرکنډیشن دي، د جمو مشینونه دي، هغه شیان چې په ورځني ژوند کې غیر استفاده کیږي. دلته تو موږ عملاً ښیو کله چې دغه هغه چې دي محبسین چې کله کور ته خوشې کیږي، خلاصېږي، دی به انشاءالله یو مسلکي انجینر وي.
بل خو د خوست مرکزي محبس زندانیان د اړوند موسسو له هڅو د مننې ترڅنګ هیله لري چې تر خوش کېدو وروسته به د دې مسلک په مرسته خپلې کورنۍ ته حلال نفقه برابر کړي.
موږ ډېر خوشحاله یو چې یو مسلکي کس له مبس څخه موږ چې کله فارغېږو یو مسلکي کس رانه جوړېږي او د ټولنې لپاره خدمت کوو. نو په آینده کې موږ خپلې کورنۍ ته هم مثبت ځواب ویلی شو تر څو کورنۍ ته حلال نفقه د همدې حرفوي زده کړو له لارې موږ خپله حاصله کړو. د دې مننه کول دوی نه هم چې موږ ته یې داسې لاره برابره کړه.
که څه هم اوس مهال په دې حرفوي زده کړو کې یوازې د برقي انجینرۍ برخه فعاله ده، خو یو شمیر زندانیان غوښتنه کوي چې د برقي انجینرۍ تر څنګ دوی ته د نجاري او نورو مسلکونو د زده کړو زمینه هم برابره سي.
موږ ته ډېره ګټوره ده چې دلته کار کوو. د برقي هغه دا موسسات دلته موږ چې هم نه اوس دا کار چې زده کړو به د یوازو د خپل کار به کوو، په کار به په مخرو کورته بللو نه پکا ګټو. د دې دپاره ډېره ښه ده که موږ دلته تا شبه نه کړو چې اوس هېڅ په دنده لري چې وازه نوم قرضه وینم غزه دې مو سیستم ډېر ډېر باندې نه کوی دا راغلم کو دلته کار واخین به دې خپل کار کو کوته بنده لول نه پکا پ کوټو ته نن دا غو چې مقصد نه جری روشي یو موبایل کور روشي مسری تو روشي یار چې روشي دلته به دې ډېر هغه کو کنه شار کور یار نه پر یو مقصد هغه مسلک زدا کی.
اوس په حال د خوست په مرکزی زندان کې ټول 978 زندانیان دي چې له جمله شلتنی میرمن دي. د ولایتي چارواکو په خبره چې د حرفوي زده کړو دا لړۍ په راتلونکي کې تر ټولو زندانیانو هم ورسیږي. شمس آریان، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غا په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او دا د اوس د امریکا غږ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شوی دی. د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیا ادارې د جندر مساوات او د ښځو د پیاوړتیا همغږي کوونکې جمیله بیګیو وایي که چیرې میرمنې سرچینو ته مساوي لاسرسی ولري او خپل فارمونه د نارینهو د فارمونو په څیر حاصل خیزه کړي نو په نړۍ کې به 45 میلیونه خلکو ته چې د خوړو خوندیتوب نه لري خواړه پیدا شي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ای آی ډی په ځانګړې توګه د کرنې په برخه کې د ښځو سره د مرستې لپاره پانګونه کوي. د جندر مساوات او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د یو ایس ایډ جګپوړې همغږي کوونکې جمیلې بیګو وویل په لومړیتوب کې دا ډاډ ترلاسه کول شامل دي چې ښځینه بزګران نوې ټکنالوژۍ، پانګې، وسایلو او د تولید په ښو طریقو کې روزنې ته لاسرسی ولري تر څو هغه فارمونه چې دوی یې اداره کوي ډېر بریالي شي. اوس مهال مونږ په هغو فارمونو کې چې ښځې اداره کوي د هغو فارمونو په پرتله چې نارینه یې اداره کوي د تولیداتو ترمنځ تر 40% پورې زیات واټن وینو نو مونږ د دې تشې د ډکولو لپاره کار کوو. اغلی بیکیو وویل دا معلومات ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان څخه راځي کومو چې په ډاګه کړی چې ښځې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تر 80% پورې خواړه تولیدوي او د کوچنیو کچو کرنې، کرهنیز کار او د کورنۍ د ورځني ژوند لپاره اړینې دي. خو ځمکه کریډیټ او نور خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د نارینهو په پرتله د لویو خنډونو سره مخ دي. د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې د کرنې سکتور پروګرامونو کې د ښځو سره د مرستې په هدف د جندر مساوات باندې قوي تمرکز شامل دی. په حقیقت کې د راتلونکو د مړولو پروګرام له لارې د متحده ایالاتو د حکومت د لوږې د نړیوال نوښت له لارې یو ایس ای آی ډی د ښځو او نجونو لپاره خپل ملاتړ له 1.5 سلنې څخه ډېر کړی. د دې لپاره چې له دوی سره د لا ډېر تولید کولو په برخه کې مرسته وشي یو ایس ایډ هغوی ته د سرې او تخمونو په څیر پرمختللي وسایل چمتو کوي. مونږ دوی ته روزنه ورکوو تر څو د دوی فارمونه د ډېر تولید د ترلاسه کولو لپاره نوي تمرینونه وکاروي. مونږ د هغو ښځو سره هم مرسته کوو چې د کرنې د خوراکي توکو په سوداګرۍ کې د فارم څخه بهر کار کوي. حقیقت دا دی چې ښځینه بزګران د نړۍ په کچه د خوړو او تغذیې امنیت او همدارنګه په هر ځای کې د قوي اقتصاد لپاره خورا مهمې دي. د خوړو او کرنې سازمان موندلې چې په ټوله نړۍ کې چیرې میرمنې سرچینو ته مساوي لاسرسی ولري او خپل فارمونه د نارینهو د فارمونو په څیر حاصل خیزه کړي او که چیرې دوی د نارینهو په څیر چې د فارم څخه بهر کار کوي مساوي معاش ولري په نړۍ کې به 45 میلیونه خلکو ته چې د خوړو خوندیتوب نه لري خواړه پیدا شي. مونږ دې ته د لومړیتوب په سترګه ګورو په ځانګړې توګه په افریقا او آسیا کې. د امریکا د پراختیایي ادارې د جندر مساوات او د ښځو د پیاوړتیا همغږي کوونکې بیګیو وویل ښځې بزګران د دوی د ټولنې د ملاتیر دي. یو ایس ایډ د کرنې په سکتور کې د جندر مساوات او د ښځو پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکوي ځکه چې دا ټول اقتصاد لوړوي او دا ځکه چې دا سم کار دی. داود امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واوریدله او د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګندوه.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.